ساعت 8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت ساروان در نیم ساعت پیش رو با شماست. خوش آمدین.
ډېر مننه نعیمي صاحب. توجه شوی قدر منو اوریدونکو، تاسو ته په دې خپرونه کې هرکلی وایم. په دې خپرونه کې به واورئ چې نن په بغلان کې وشل شوي کارګر چې مړی یې په تالو برفه کې دي، له دغه ولایته دایکندي ته انتقالی شي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی شاپور زادران له یوې حملې وژغورل شو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ له روسیې سره د اړیکو پر شوالي ټینګار وکړ. او برټانیې ساینس پوهان وایي د انتارکټیک واورین غار د ټوټه کېدو په حال کې دی. د خبرونو تفصیل. د فراوالی وای دغه ولایت ته د بهرنیو سرتیرو په ورتک سره به افغان پوځیان د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې لاس بری شي. آصف ننګ پرون شپه ازادي راډیو ته وویل په فرا کې د بهرنیو سرتیرو موجودیت ته اړتیا وه، او دغه سرتیری به په بیلو بیلو برخو کې له هغې ډلې هوایي عملیاتو کې له افغان پوځیانو سره همکاري وکړي. له ښاغلي آصف ننګ سره په همدې خپرونه کې مرکه هم لرو. د فرا سیمه ییز چارواکي وایي په بکوا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو په خپل منځینه خطه کې لس تنه وژل شوي دي. د فرا ولایت د بکوا ولسوال غوث الدین پرون ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د ملا رسول او ملا هیبت الله اخوند ډلو وروسته له هغې نه خطه وکړه چې وړم ورځ د ځینو طالبانو د سپرلی موټر په ځای په ځای شوي مای وخوت. د وسلوال په خبره دا موټر د هلمند له واشیر ولسوالۍ د فرا بکوا ولسوالۍ ته په لار روان و. معلومه نه ده چې ماین د طالبانو کومې ډلې شی و او وژل شوي د کومې ډلې دي. له بلې خوا د ملا رسول د ډلې ویاند عبدالمنان نیازي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملا هیبت الله ډله تورنه کړه چې په غازي کلان سیمه کې د خلکو پر کورونو برید کړی او دوی هم ورسره نښته کړې ده. تر دې وړاندې په فرا ولایت کې د دغو دوو ډلو ترمنځ نښتې شوي چې په لړ کې ملکیانو ته هم زیان اوښتی دی. د نورستان د دوو ولسوالیو د امنیت د ټینګښت لپاره اتیا تنه سیمه ییز پولیس منظور شول. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل دا پولیس به له روزنې وروسته په دوآب او نورګرام ولسوالیو کې ځای پر ځای شي او هیله ده چې ورسره امنیت ښه شي.
مدول لسانی په خو یو میاشت مخکې منظور شو چې هغوی ټلنګ هم واخیسته اوس به ځای په ځای کېږي. زو ده او د دوآب ولسوالۍ دپاره او د نورګرام ولسوالۍ دپاره اتیا نفره محلي پولیس منظور شو. بیا به د دغه لاره په اوږدو کې ځای په ځای کېږي.
د نورستان والی ونویل چې کله به دا سرتیری خپل دنده پیلوي. د نورستان نورګرام او دوآب ولسوالیو ته دا پولیس په داسې حال کې منظوریږي چې له دوو میاشتو راهیسې دوآب ولسوالی محاصره ده او غځېدلی سړک طالبانو د ترافیک پر مخ تړلی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی شاپور زادران پرون شپه له یوې وسلوالې حملې روغ ووت. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته تایید کړ چې د شنبه په شپه ات نیمه بچي د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د شاپور زدران پر موټر ډزې شوي، خو هغه ورورته زیان نه دی اوښته.
الحمدلله شاپور زدران جوړ تیار دی، هیڅ نو ستونزې نه درته پیرسه. کوم تاسو فنه چې نه معلومه سوال د خانه په دبانې ډزې شوی د کور د بګرامي په شاوخوا کې دی. او ما هم په سوشل میډیا کې هغه د خپل موټر ولیدې چې د شاپ سټ باندې په کوم شپ باندې ګولې لګېدلې دي مرمۍ. خو الحمدلله د تو روح غمي زدران او د دوار روح سلامت دي، هیڅ نو مشکل نه دی ورته پیرسوي.
شاغل فضلی هم در از ول کس هم شاپور زدران او کورنه کوم شخصی دشمنی نلری، خو کده شی ده حمله ده حقی بهرنه کری لخواشی ویوی چه غواری ده کرکت بورد اداره و دالو به بدنام کری. شاپور زدران چه دیر موده پا تیم کنو یو زلبیا ملی تیم تا و بلل شو. د راپورونو پر اساس سورزی مخی د خوست کرکت لوبغالی د پرانستنی په مراسمو کې هم پرې د بریت حصه شوی و، خو حمله کوونکی نیول شوی و. ترکیه ته نږدې د سوریې په سرحدي شارګي کې د تیلو د یوه ټانکر په چاودنه کې په لسګونو تنه وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو وویل پرون جمعه د اعزاز په شمالي شهر کې چې د یاغیانو په کنټرول کې دی اته څلوېښتنه ووژل شول. اکثره وژل شوي کسان ملکیان دي خو ویل کېږي چې د هغو په منځ کې د سوریې د دولت څوارلس وسلوال مخالفان هم شامل دي. په لندن کې میشتې د سوریې د بشري حقونو څارونکو دا هم ویلي چې په دې چاودنې کې په لسګونو نور سخت ژوبل شوي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د چاودنې مسؤلیت منلی نه دی. دا د روسیې او ترکیې په منځګړتوب د دسمبر په دیرشمه د اوربان له ټینګېدو وروسته دوهمه لویه پیښه ده. د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفانو داعش یا اسلامي دولت ډله په موټر بمی حمله کې په لاس لرلو تورن کړه. اعزاز د آزاد سوریې پوز د وسلوالو مهم مرکز دی. دا ډله د بشار اسد د حکومت د وسلوالو مخالفانو ائتلاف دی چې د ترکیې له لورې ملاتړ کیږي. امریکایي سارنوالانو یو تن د فلوریدا په هوایي ډګر کې په خلکو د ډزو په تړاو رسمن تورن کړه. شپږویشت کلن ایسټیبان سانتیاګو د فلوریدا په نړیوال هوایي ډګر کې د پنځو تنو په وژلو او شپږو نورو په ټپي کولو تورن شو. دا برید د تېرې جمعې په ورځو شو. پلټونکي په دې څېړنه کوي چې آیا دغه کس عقلي او عصبي ستونزه لرله او له همدې کبله یې پر خلکو ډزې کړي او که داسې نه ده. د سانتیاګو ورور ویلي چې په وروستیو کې د نوموړي روحي ناروغي درملنه روانه وه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره وایي سانتیاګو چې د عراق په جګړه کې برخه اخیستې ده له الاسکا څخه په دې نیت د فلوریدا نړیوال هوایي ډګر ته سفر کړی و چې پر خلکو ډزې وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له روسیې سره د اړیکو پر شوالي ټینګار کړی دی. ټرمپ هغه خلک چې د دې کار په خلاف دي ښه خلک نه دي بللي. منتخب ولسمشر یو ورځ وروسته تر دې په ټویټر کې له روسیې سره د اړیکو پر شوالي ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو یو استخباراتي راپور څرګنده کړی چې روسیې د ټرمپ په ګټه په انتخاباتو کې سایبري کمپاین کړی دی. د ترامپ اوسنۍ خبرې د هغه د پخوانیو په نسبت چې د سایبری حملو د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره پوره ژمنه کړې وه توپیر لري. د مقدونیا د البانیایي توکمو لویو سیاسي ګوندونو د دغه هیواد په سیاسي چارو کې د ډیر رول غوښتنه وکړه. د رسمي ژبې په توګه د البانیایي ژبې د منلو په خاطر د اساسي قانون د بدلولو غوښتنه هم په دې غوښتنو کې شامله ده. دریو البانیایي ګوندونو د غوښتنه د یوې نوي ائتلافي حکومت د رامنځته کولو پر سر په خبرو کې کړې ده. او برېټانیایي ساینس پوهانو خبرداری ورکړی چې د انتارکټیک کنګلین غر د دوه ټوټې کېدو په حال کې دی او دا به د نړۍ تر ټولو لوی کنګل وي چې ماتی شي. ساینس پوهان چې ځان د میداس پروژې مختوړونکي معرفي کوي وایي چې دا کنګل غر مخ په ماتېدو دی. له 2011 میلادي کال په دې کنګلین غره کې د 50 مایلو په اندازه درز رامنځته شوی او له تیر دسمبر راهیسې 14 مایل نور هم زیات شوی دی. کارپوهانو ویلي کېدی شي دا کنګلین غر په راتلونکو میاشتو کې په منځ کې بیل شي چې یوه ټوټه به یې 15180 کیلومتر مربع وي. تاسې زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. د بامیان ولایت چارواکي وایي د وژل شویو معدنچیانو جسدونه به د هلیکوپترو په واسطه دایکونډي ته ولېږدول شي. د فراه والي محمد اسف ننګ وایي چې بهرني سرتیری دغه ولایت ته د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ورغلي.
هوایی ځواک په لحاظ موږ ضرورت درلود. دې پلان کې به انشاءالله دوی زموږ سره حمایوي نقش ایفا کوي. البته جګړه ییز کم هم حمایوي نقش به ډېر وي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې یو شمیر لوی قراردادونه نه دي تطبیق شوي.
خو باز لوی قراردادونه چې فعالیتونه سټه کوي شوي دي هم نه امنه بي ثباتي د لامل شوي څو هلته مشکلات رامنځته شي.
د ختیځ سیمې مدني فعالانو احتجاج وکړ.
او زمون دغه سیمبولیک احتجاج نه غرض زده چې په افغانستان کې دغه د زنګلونو غیر قانوني شکل چې د وهن روانه ده چلن مخه ونیسی.
د دې او ځین نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ساعت 8:10 شوې. د بامیان ولایت چارواکي وایي د وژل شویو کان کیندونکو جسدونه د هلیکوپتر په واسطه دایکونډي ته وړي او هلته به یې خاورو ته وسپاري. تمده نن له بامیان څخه یو دولتي پلاوی، البته د یو دولتي پلاوی په ملتیا دا جسدونه دایکونډي ته ولېشتول شي. د ډبرو د سکرو اته کان کیندونکي چې په خټه هزاره او د دایکونډي ولایت اوسیدونکي وو د جمعې په ورځ د بغلان په تالاو برفک ولسوالۍ کې د وسلوالو له لورې په ډزو ووژل شول. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
تامه ده نن یک شنبه په دایکندی که ده هغو معدنچانو جسدونه خاوری تا وسپارل شي چه ده بغلان په تالاو برفک ولسوالۍ کې وژل شوی وو. ده بامیان ده والی ویاند عبدالرحمن احمدی ازادي راډیو ته وویل ده وو معدنچانو مړی بامیانو ته رسیدلی دي. ښاغلی احمدی وویل تالاو برفک د بغلان یوه ناامنه ولسوالۍ ده او طالبان پکې فعاله دي، خو د پیښې په اړه جدي پلټنې روانې دي.
روزی
یکشنبه د شهیدانو جسدونه د هلیکوپټر په واسطه د یو پلاوی په ملتیا چې د جمهوریت ریاست لخوا موظف شوی د شهیدانو خپل ولایت دایکندی ته انتقالیږي. دې ته په پام چې تالاو برفک یو سخت ناامنه ولسوالۍ ده، ډیری پکې طالبان فعال دي. که څه هم تحقیقات نه دي بشپړ شوي، خو کیدای شي ووایو چې دا کار د طالبانو پورې اړوندو ډلو کړی وي، ځکه چې تر اوسه موږ په دې سیمه کې د داعش د حضور په اړه کوم رپورټ نه دی ترلاسه کړی.
حضور داعش در این نقاط نداشتیم.
خود طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي کوم کسانو چې په کان کې کار کوو د دې ډلې اجازه یې درلوده او د دې خبره ښې اړیکې ورسره درلودې. د بغلان تالاو برفک ولسوال فیض محمد امیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کیدای شي دا مرګونی حمله اسلامي دولت ډلې یا داعش کړی وي. وسلوالو کسانو د ډبرو سکرو د کان د اته کارګران په داسې حال کې چې له تالاو برفک نه د بامیانو په لور روانو او له هغه ځایه دایکون دیتا د خپل کورونو د لیدلو تکل کړي او په اناردری سیمه کې لموټرو ښکته کړي او په ډزې وژلې دي. اخو په ولسی جرګه کې د دایکندي ولایت استازي اسد الله سعادتي ازادي راډیو ته وویل ځینې افراطي ډلې د پراخېدو په حال کې دي چې غواړي په ورته کارونو سره فرقې شخړو ته لمن ووهي. متاسفانه ځینې تکفیری او توندلارې ډلې په یو شمېر سیمو کې د پراخېدو په حال کې دي. دوی وضعیت لا پسې خرابوي، څو د افغانستان خلک په فرقې شخړو کې سره واچوي. دوی غواړي قومي لانجې رامنځته کړي او خپلو هدفونو ته ورسیږي. فکر کوم تر ډېره یې انګېزه همدا ده. دوی یعنی همدا وژل شوي معدنچان هغه خلک وو چې په هیڅ ډول یې له کوم سیاسي ډلې سره اړیکه نه درلوده. ښاغلی سعادتي به نن د وژل شویو معدنچانو د خاورې سپارلو په مراسمو کې د نورو کسانو په ډله کې برخه واخلي. اخو د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق پرون په یو خبري غونډه کې په معدنچانو دا حمله وغندله او وی ویل چې د افغانستان دښمنان د خلکو ترمنځ یووالی نشي ماتولی. په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې له دې مخکې هم په شیعهګانو مرګونې حملې شوي چې ډېری یې مسؤلیت داعش منلی دی.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
غنو اوریدونکو په شاپور زادران چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تکړه لوبغاړی دی حمله غندلې ده. فضل الرحمن فضلی له کونړلې کې په شاپور زادران حمله پکلکه غندم، خو له نیکه مرغه چې روغ رمټ دی. همدارس غلام سرور نبی زوی لیکری دی چې په شاپور زادران حمله غندم، شکر چې روغ رمټ دی. ګلستان له هلمند لیکری دی ډیر خوشاله شوم چې په شاپور زادران وژن کې حمله ناکامه شوې ده. قاری روح الله له کندهار څخه لیکلی دی خوشاله یم چې په شاپور زادران حمله ناکامه شوې ده. په دې اړه ستاسو نور پیغامونه هم راغلي دي چې د وخت کموالي لپاره ټول نشو خبرولی. د فراه ولی محمد آصف ننګوی یو شمیر بهرني سرتیری د قاتم ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د غولایت ورغلی څو له افغان پوځیانو سره همکاري وکوي. شاغل ننګ تیر شپه ازادي رادیو ته ویل د سرتیری به تر ډیره د افغان پوځیانو د حمایت لپاره کار وکوي او ډیر لږبه په جګړو کې شکیل وي. د قاطع ملاتړ ماموریت تاییدوي چې 200 بهرنی سرتیری د افغان پوځیانو د ملاتړ لپاره وړ مورس فرات رسیدلی دي. د فراله والی محمد آصف ننګ سره صفی الله ستانگزی مرکه کړي او د نورو مسایلو ترڅنګ لومړی له افغان پوځیانو سره د بهرنیو سرتیرو د ملاتړ په اړه ورڅخه پوښتنه کړي.
هغه څه چې لازم دي، دفاعي قوه، امنیتي قوه او جګړیزه یا عملیاتي قوه، دا په نظامي لحاظ دي ته یو کمپلیکسي حالت وایي چې دا کم وي نو بیا جنگ او هغه ماینه هدفونه چې موږ ټاکلي دي هغې ته رسېدل مشکله کېږي. هوایي ځواک په لحاظ موږ ضرورت درلود او حمایت قاطع د جنرال نیکولسن له همکارۍ نه مننه کوو. هغوی د فرا د ښه امنیت د تامین لپاره او د هغه هدفونو چې په هغې کې شریر او مخربه عناصر فعالیت کوي د هغې ټکانو او د هغې د تهدید د مخنیوي په خاطر باندې دغه ځواکونه راغلي دي. فرات
دوی به څه ډول مرستې کوي له افغان پوځیانو سره په کومو مشخصو برخو کې؟ آیا تاسو خپل وړاندیزونه ورته کړی چې په دغو برخو کې له موږ سره مرسته وکړي؟
یو برخه خو هغه چې محرم پلانونه دي او تر ډیره برخه به موږ په اصلاح د نوي کال دغه سپرلي د آمادګۍ لپاره چې دشمن هم په دې صحیح کې ډیر مصروف دی، دوی هم لوی ارزوګانې لري دشمنان. البته موږ غواړو دغه ارزوګانې چې ټولې شومې دي او د وطن او اسلام په ضد باندې دي، د دغو په وړاندې د خپلو مقدساتو نه، د ارزښتونو نه د دفاع لپاره یو امنیتي پلان جوړ کړو. دې پلان کې به انشاءالله دوی زموږ سره حمایوي نقش ایفا کوي. البته جګړه هیڅ کم هم حمایوي نقش به ډېر وي. د جګړې ماموریت او د دفاع ماموریت طبعا افغانانو په غاړه ده او موږ په نړیواله کچه لا هم په داسې یو حد کې یو چې ډېرې مرستې ته ضرورت لرو او تر څو چې موږ امنیتی ځواکونه پخېږي او په مکمله توګه خپل ماموریت د وطني ماموریتونو ټول اړخونه په خپل ادا کړی شي، د دې لپاره بل هم ضرورت وي. هوایي حمایت عمده به وي په دې کې او تر ډېره حده امنیتي کشفي کارونه به هم عمدتاً وي په دې کې.
ښاغلی والی، تاسو د نوي کال خبره وکړله، آیا داسې ځینې معلومات تاسو رسته که څنګه چې په نوي کال کې به دوی څه کوي؟ آیا دغه چې سرحدي ولایت دی دوی نور هم خپل تګ راتګ زیاتوي، یعنی مخالفین به نور هم راوړي له نورو سیمونه که څنګه؟
دلته ټاپي پروژه زمونږ د فراه په څلورو ولسوالیو تیریږي، بالا بلوک، خاک سفید، بکوا او ګلستان باندې، او دغه په حدود د 200 کیلومتره ساحه د دې ساحې لپاره به طبیعي ده چې دښمنان د افغانستان او د لویو پروژو دښمن نن چې طالبان د دوی تمثيل کوي البته دوی به ممانعت کوي. فراه کې بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لویه پروژه ده، یعنی د فراه نه دا د څه کم 500 میلیون ډالرو پروژه ده او دا د افغانستان لپاره دومره حیاتي ده چې د دې ټولې جغرافیه ژوند ورسره تړلی. په همدې ترتیب سره مثلا ترانزیتي انکشافي لارې دي، دې ته ورته ډېرې لویې غټې پروژې چې په دا سیمه کې نورې هم دي، دې ته ورته دا ټول همدومره دښمنان یې اساس کړي دي چې هغوی ممانعت کوي.
د فراوالی آصف ننګو په همدې حال کې د امریکا سمندري ځواک ویلي چې هلمند ته به په راتلونکي پسرلي کې 300 روزونکي ولي شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي یو شمېر لوی قراردادونه د تطبیقونکو شرکتونو د شمنو د نه عملی کېدو او نامنۍ لکبله ټکنې شوي دي. د دغه وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل کوم شرکتونه چې په خپلو شمنو کې پاتې راغلي دوی ورباندې یو لړ بندیزونه لګولي دي. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور واوري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د لویو قراردادونو د پلي کولو په برخه کې د شرکتونو لخوا په وخت سره د شمنو نه عملي کېدل، ناامني او یو لړ تخنیکي ستونزې هغه عمده لاملونه دي چې د دوی د کارونو مخه یې ډپ کړې ده. د دغه وزارت ویان زبی الله سروري د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې د وړو قراردادونو په برخه کې د دوی کارونه خبر مخ را باندې، خو د لویو قراردادونو په برخه کې دوی له یو لړ ستونزو سره مخ دي.
اکثر وړو قراردادونو دي چې ودانیزو ټوکو قراردادونو دي، هغه کارونه وخت په مختی شکل د وزارت د خوا فارل کیږي، هغه کارونه پر مخ دي. خو په بعض لویو قراردادونو کې فعالیتونه ټکنې شوې دي چې خپل مختلف عوامل لري هم نه امنه بي ثباتي د دې لامل شوی چې هلته مشکلات رامنځته شي او تر څنګه نظارتي موضوعات دي چې هغه ترون کوونکي نه دي توانېدلي خپل ژمنه په خپل وخت ترسره کړي او تطبیق کړي.
ښاغلی سروري وایي هغه شرکتونه چې په خپل ژمنو کې پاتې راغلي دوی پرې د یو لړ فشارونو تر څنګ بندیزونه هم لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د قانونو د سار بنسټ چې د افغانستان د روڼتیا سار بنسټ په چوکاټ کې فعالیت کوي سمو د وړاندې د افغانستان د قانونو په برخه کې د پراخ فساد خبره کړې وه او ویلي وو چې د قانون او پټرولیم په وزارت کې د سرپرستۍ دوام او د قانونو د عوایدو په راټولولو کې د مالی وزارت مدیریتي ضعف د افغانستان د قانونو د کیندنې په وړاندې یوه بله لویه ستونزه ده. تر دې دمخه د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په خوانی وایا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د قانون د کیندنې په وړاندې یو مهم ستونزه د مقررو نشتون دی چې دوی پرې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم د قانون په استخراج او د لویو قراردادونو په برخه کې د فساد خبره کوي او له حکومت غواړي چې په دې برخه کې د مافیایي کړیو مخه ونیسي. د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد اکبر د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې لا یو اړخه د قانون په قراردادونو کې فساد موجود ته او لا بل اړخه زورواکي په غیر قانوني ډول د قانون په کیندنو لګیا دي.
ډیر معادن د متاسو طالان شو هغه یو خو په دې قراردادو په صورت کې دي چې په هغه کې فساد موجود لرلو بل فساد دوی دغه ده چې زورواکي او په اصطلاح مافیا د بدون دې غیر چې کوم قرارداد یې اخیسته وي خپل سر د دغه معادلونه دوی استفاده کوي.
ښاغلی اکبر وایي حکومت ته پکار ده چې د قانونو په برخه کې خپل پاملرنه ډیره کړي او په دې برخه کې د مافیایي کړیو او فاسدو افرادو مخه ونیسي. د نوموړي په خبره کا حکومت له خپل طبي زیر مسخه په سمتوګه ګټه واخلي نو د افغانستان طبي زیر می افغانستان په ځان بسیا کولای شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
ساعت 8:22 دقیقې دی په یاد لري نن یک شنبه ده او هر یک شنبه لاته مو تر نه نیمه بجو پرې میکروفون ستاسو دی. نن په دې خبرونه کې د ځنګلونو او ونو په اهمیت خبرې کوو. ولې په افغانستان کې خلک ورته توجه نه کوي؟ هله ده چې سرلوسه د افغان بسیم د 1903 شمیرې لري په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړي. ستاسو نظرونه به په میکروفون ستاسو خبرونه کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو. اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
د نړۍ زیاتو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو هلمند ته د امریکا د سمندري ځواکونو پر ستنېدو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. کاناډایي آنلاین خپرونې ډیجیټل ژورنال په دې باب لیکلي د امریکا د سمندري ځواک شاوخوا 300 پوځیان را روان په سرلۍ د ناټو تر مشرۍ لاندې له ماموریت سره د همکارۍ لپاره هلمند ته ځي. دغه پوځیان به افغان ځواکونه روزي او سلام مشورې به ورکوي. ډیجیټل ژورنال خبرونه لیکلي د امریکا سمندري ځواکونه په 2014 د کال له هلمند هغه وخت وتل چې ناټو خپل اکثریت ځواکونه له افغانستان وېستل او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جنگ رهبری افغان قوه واخیسته. د خبرونه په حواله د محل په افغانستان کې د امریکا 8000 او 400 پوځیان ډیر دي چې ترڅنګ به د سمندري ځواک شاوخوا 300 پوځیان هلمند ته ستنیږي. خبرونه د سمندري ځواکونو د اعلامیې یو برخه راخسته چې پکښ ویل سیبي دغه سمندري ځواکونه به د 2018 میلادي کال په پسرلی کې په هلمند کې ځای پر ځای سي چې د ملي اردو په 215 میوان خلو اردو او د پولیسو په 515 زون کې د سرتیرو او پولیسو کلیدي مشران وروزي او سلام مشورې ورکړي. امریکایي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس هم په خپل پرونی غنې کې همدې موضوع ته کتنه کړې او د سمندري ځواکونو د وی ویاندې کته کوکرت په حواله لیکلي چې په هلمند کې د امریکا د سمندري ځواکونو د ګمارني غوښتنه د امریکا مرکزی قومندانۍ کړې ده. د هغې په وینا دغه ځواکونه به د هلمند هغو سیمو ته ستنېږي چې د تیرو لسو کلونو ډیره برخه موده یې هلته فعالیت درلود. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي د سمندري ځواکونو لومړۍ جوپه په 2001 میلادي کال هلمند ته داخله سوه خو په 2008 میلادي کال کې شمیر زیات سو او د 2014 میلادي کال تر اکتوبر میاشتې پورې په هلمند کې ډیره وه. ورځپاڼې هلمند هغه ولایت یاد کړی چې د وسلوالو طالبانو او د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلافي ځواکونو ترمنځ سختې جګړې پکې سوي دي. د لیکنې په حواله په هلمند ولایت کې د سمندري ځواکونو د سلګونو غړو په ګډون د ناټو تقریبا زر تنه پوځیان وژل سوي دي. ورځپاڼې لیکلي وسلوالو طالبانو په هلمند ولایت کې له 2015 میلادي کال راهیسې په پرله پسې ډول ځینې تحرکات درلودل، خو اوس یې څو ولسوالۍ په لاس کې دي. سټارس اینډ سټرایپس ورځپاڼه لیکي په دې ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم سخت تلفات اوښتي دي. په لیکنې کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن خبرو ته هم اشاره سوې چې ویلي دي افغان حکومت د افغانستان د 1.5 میلیونی نفوس پر نږدې 4.5% برخه مستقیم کنټرول لري، حال دا چې د 2018 میلادي کال په پیل کې دغه اندازه 8.5% وه. د ویلي وسلول طالبان په ځانګړي ډول په هلمند کې ډیر فعال دي او له قاچاق کوونکو سره د تریاکو په کاروبار کې هم برخه لري.
د ختیځ سیمې مدني فعالانو او فرهنګیانو د یوې اعتراضي غونډې له لارې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي او د قاچاقبرو د محاکمې غوښتنه وکړه. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری راپور واوري.
د ختیځ سیمې په لسګونو مدني فعالانو او فرهنګیانو د یوې اعتراضي غونډې له لارې پر مرکزي حکومت غږ وکړ چې په هیواد کې د ځنګلونو د قطع کولو او د لرګیو د قاچاق پر ضد جدي اقدام وکړي. دغه اعتراض کوونکي چې د شمې پوره د جلال آباد په ښار کې سره راټول شوي وو، د ځنګلونو د قطع کوونکو او د لرګیو د قاچاقبرانو پر ضد پر خپلو سینو شعارونه ځړولي وو او دا رنګه د مدني حرکت په توګه د نختر تنکۍ ونه په دار کړې وه.
په دې کې موږ یو د نختر نیالګي هغه په دار کړو او زمونږ د دغه اظهار نه یا د سیمبولیک احتجاج نه غرض دا دی چې په افغانستان کې چې په اوس وخت کې یا د مخکې نه دغه د ځنګلونو چې هغه د ټول افغانستان سرمایه ده، کوم په غیر قانوني شکل چې د دې وهنه روانه ده او دا یو مافیایي شکل یې غوره دغه کړی دی، خپل کړی دی، نو د دغه غیر قانوني چلن مخه ونیسی.
په ورستیو کې په هیواد کې مختلف سیمو کې ځنګلونه وهل شوي چې ټولو ډېر په کونړ او پکتیا کې ځنګلونه وهل شوي دي. په ورستیو دوو کلونو کې چې په کونړ کې څومره سیلابونه راغلي دي، ورانه یې په 1300 کلونو کې ساره نه لري.
په ټول افغانستان کې دي د ځنګلونو د وهلو مخنیوي وشي، دا کار جدي ګواښ دی افغانستان ته، د سیمې ته، د چاپیریال ته.
اعتراض کوونکو په پای کې یو پریکړه لیک هم د ننګرهار له ولایتي چارواکو سره شریک کړ چې پکې د اساسي قانون 15 مادې د تطبیق وختونه شوی وو. د اساسي قانون په 15مه ماده کې راغلي چې دولت د ځنګلونو او عامه شتمنیو پر ساتنه مکلف دی. دا رنګه د اعلامیې په بل ماده کې په ځانګړي ډول د کونړ ځنګلونو قطع کوونکو قاچاقبرانو ته د سخت سزا غوښتنه شوې. د ننګرهار والی محمد ګلام منګل اعتراض کوونکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی غوښتنې به د وزیرانو شورا، امنیت شورا او تر ولسمشر رسوي.
زه به ان شاء الله تاسو دغه غږ، دغه مدني غوښتنه او دغه غږ به ان شاء الله د سیمایزو ارګانونو د خپلواکۍ درې تر مشرتابه پورې، امنیت شورا او خپل د ولسمشر تر دفتر پورې رسوم.
د ځنګلونو د قطع کوونکو قاچاقبرانو پر ضد د مدني فعالانو او فرهنګیانو خبرګونونه داسې محل راپورته شول چې د تیرې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د کونړ ولایتي چارواکي او د دې ولایت ځینې استازي د کونړ د ځنګلونو په قطع کولو او قاچاق ښکېلو بلل شول.
و هم اوریدل چې په ننګرهار کې مدني فعالانو د ځنګلونو د قطع کېدو په خلاف احتجاج وکړ. ستاسو په نظر ځنګلونه او ونې څومره اهمیت لري؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو دی. خو اوس یو بله موضوع، ډونالډ ټرمپ ویلي له روسیې سره د اړیکو شوالی شکار دی. هغه دا خبره په ټویټر کې یوه ورځ وروسته له دې وکړه چې د امریکا متحده ایالتونو یوه استخباراتي راپور څرګند کړی چې د روسیې ولسمشر په خپله د امریکا په انتخاباتو کې د ټرمپ په ګټه د بری کمپاین امر ورکړی وو. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانی وړاندې کوي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا له روسیې سره د اړیکو په خوالی ټینګار کړی دی. هغه دا ټینګار یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو په یو استخباراتي رپورت کې راغلی و چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال د ډونالډ ټرمپ په ګټه د سایبری کمپاین د ترسره کولو امر کړی و. ټرمپ پرون سهار په دې اړه ټویټ وکړ او ویې ویل چې له روسیې سره د ښو اړیکو لرل یو ښه کار دی، بد کار نه دی، یوازې احمق خلک به فکر کوي وی چې د خو اړیکو لرل بد دي. د ترامپ دا تازه وعده له مسکو سره د اړیکو د خکولو په خاطر د هغه له پخوانیو سرګندونو سره سمون خوري. د ډونالد ترامپ د پرونی ټویټ د لیکنې بڼه د هغه د وړ میورزي له سرګندونو سره چې د امریکا د استخباراتي رپورت تر خبرېدو وروسته وکړي تفاوض درلود. ترامپ تر دې مخکې په یو بیان کې له خپل ټیم غوښتي و چې د جمهوری ریاست په لومړی او دریم میاشتو کې له سایبری حملو سره د مبارزې او د هغو د بندیدو په خاطر یو طرحه جوړه کړي. کرملین تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتي رپورت په اړه څه نه دی ویلي، خو په لندن کې د روسیې سفارت پرون په یو ټویټري پیغام کې دا رپورت خندونکی بللی دی. خو د امریکا د کانګرس ډیرو مهمو ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړیو د امریکا د یاد استخباراتي رپورت موندنې سمې بللي او اوس وخت د سنا جرګې درې بیلې کمیټې د سایبري کمپاین د څیړلو په حال کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د تازه استخباراتي رپورت موندنو د 2016 میلادي کال په ولسمشریزو ټاکنو کې پر ډیموکراتي کاندید هیلری کلینټن د ډونالډ ترامپ بریا تر سیوري لاندې راوستي ده. تمه ده ښاغلی ترامپ په دوو اونیو کې دننه د امریکا متحده ایالاتونو د 45م جمهور رئیس په توګه لوړه وکړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:10 شوې. وړاندې میکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د فراوالی وای د ولایت د بهرنیو سرتیرو په ورتک سره به افغان پوځیان د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې لاس بری شي. د فراسیمه چارواکی وای په باکو ولسوالی کې د وسلوالو مخالفانو په خپل منځي به خټه کې لاستنه وشل شوې دي. د نورستان د دوو ولسوالیو د امنیت د ټینګښت لپاره اتیا تنه سیمه ایز پولیس منظور شول. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی شاپور زادران تیره شپه له یوې وسلوالې حملې روغ ووت. ترکیې ته نږدې د سوریې په سرحدي ښارګي کې د تیلو د یوه ټانکر په چاودنه کې په لسګونه تنه وژل شوي دي. امریکایي څارنوالانو یو تن د فلوریدا په هوایي ډګر کې په خلکو د ډزو په تړاو رسمن تورن کړ. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ له روسیې سره د اړیکو پر شوالي ټینګار کړی دی. د مقدونیا د البانیې توکمو لویو سیاسي ګوندونو د دغه هیواد په سیاسي چارو کې د ډیر رول غوښتنه وکړه. او بریتانیایي ساینس پوهانو خبرداری ورکړی چې د انټارکټیک کنګلین غر د دوه ټوټې کیدو په حال کې دی او دا به د نړۍ تر ټولو لوی کنګل وي چې ماتی شي.
سرخط خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. افغانستان از جمله کشورهایی است که طبیعت تقریبا دست نخورده دارد. در اکثر مناطق کشور کارهای کمی برای حفاظت از محیط زیست صورت گرفته. همچنان به طبیعت توجه کم شده. با آنکه مردم در مناطق مختلف کشور به طبیعت توجهی ندارند، باز هم آن را گاو ناگو آسیب میزنند، خصوصا بر درختان، نهال‌ها و حتی جنگل‌ها و قطع درختان. فرهنگ نهالشونی با آنکه برای سال‌های زیاد در افغانستان از بین رفته بود، در چند سال گذشته بهبود یافته، اما باز هم چالش‌هایی در این راستا وجود دارد. همواره گفته شده که با طبیعت مهربان باشید که با شما مهربان باشد. بنابراین اقدام برای حفاظت از طبیعت، خصوصا جنگل‌ها، درختان و نهال‌ها در افغانستان مهم است. اینها برای حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از گرد و خاک، سایه، حاصل میوه و بسیاری بخش ها مهم دانسته می شوند. از شما می پرسیم که آیا در منطقه تان تهدید بر نهال ها و درخت ها و جنگل ها وجود داره؟ در این مورد برنامه میکروفون شما را امروز اختصاص داریم. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و عصمت ساروان با همین موضوع میزبان شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې نایمی تاسو ته وویل، نن موضوع دا ده چې ځنګلونه ونې څومره اهمیت ستاسو لپاره لري. ظاهرا خو داسې معلومیږي چې اکثر افغانان د دې پروا نه کوي چې پاینده کې به د دوی لپاره څه کېږي، یا د دوی د اولادونو راتلونکو نسلونو په غم کې نه دي، او د دې اوس غم کوي چې اوس ونه قطع کړي او ځان پې تود کړي یا پخلی پې وکړي. او د ځنګلونو هم همداسې پروا نه کوي، لکه څنګه چې نن سبا اورو په کونړ کې ځنګلونه بې درېغه وهل شوي دي، په نورو سیمو کې هم همداسې. نایمي صاحب، کوم فکر وي په بادغیس او ځینو نورو ولایتونو کې د پستې ونې نه صرف چې ونې وهلې، حتی ریشې هم له بیخ ایستلې چې پاینده کې هم شتې نه شي؟ نو اکثر افغانان په دې فکر کې نه دي چې سبب څه کیږي، یا د دوی راتلونکي نسلونه هم په دې کې حق لري. د نن ورځ په فکر کې دي، د سبب په فکر کې اکثره خلک دي، لیکن که چیرته څوک د سبب فکر کوي شاید ګټه یې تر دې ډېره زیاتې وي. که نن یو څه په ځان فشار قبول کړي، سبا کېدای شي ډېر ښه ژوند ولري. نو ونې خو لکه څنګه چې پوهان وایي، ساینس پوهان وایي، ډېر اهمیت لري د هوا په شوالي کې، د وچکالۍ په ختمېدو کې. دا د وچکالۍ یو علت هم همدا بلل کېږي، د سیلونو پراتک د سیلونو ډیره مخ هم دغه ځنګلونه نیسي. نو هیله ده چې په دې اړه نظر څرګند کړي. سر له اوسه کولی شي چې د افغان بي سیم د 1800 شمیرې له لارې نظرونه راوستو، یا یا هم د ټلیفون شمیرې دي 0909203540 او 0908225550. که څوک انټرنیټ او سکایپ لري، په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.
بله، و اگر سیم کارت افغان بی سیم هم دارین، به شماره 818 برای ما میتونین پیام های کوتاه بفرستین با دری و پشتو. موضوع برنامه را دانستین، نام و محلتان را هم در پیام هایتان ذکر کنین. و ساروان صاحب، یک چیز دیگر هم از شنونده ها میخواییم در برنامه حاضر، که علاوه به ای که انتقاد های مطرح میشه که دولت به این توجه نکرده، نمیدانم مسئولین توجه نکردن، روی مسئولیت های فردی هم بیاین، که مسئولیت های فردی شما چیست در قبال حفاظت از این جنگل ها، درخت ها، نیال ها، که بدون شک برای آینده، برای نسل آینده، برای سال های متمادی در افغانستان خیلی با ارزش خواهد بود.
او دولت خو نشي کولی چې په هره ونه باندې عسکر ودروي او پیره ودروي. نو ور به شو اورېدونکو ته د ټلیفون له لارې راسره دي، له هغو منندویو چې پیغامونه را رسېدلي دي او لای هم راستوي. مهرباني کوئ د ټلیفون له لارې
بفرمایئ.
بارز سلام، ادب خدمت شما. جاوید نعیمی اسپاس فاروان و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. خالد نیازی هستم، اخبارون امرتون.
بفرمایئ.
تشکر از شما، تشکر از موضوع زیبا و جالبتان. البته در قدم نخست پیرامون و اهمیت و جایگاه جنگلات در یک محیط و بعدا نیم فرم و مسئولیت های اشخاص افراد فردی، یعنی چی روله می داشته باشند. ببینید که جنگلات در یک محیط و جنگلات برای محیط میگوید و تمامی موجودات زنده دارای اهمیت نهایتا زیاد بردش می باشد. قرار امی راپورهای امی گزارش‌های سایزدانان امروز که ما شما می‌بینیم، یک هکتار جنگل میگه سالانه در حدود 21 تن اکسیژن را در طبیعت آزاد می‌سازد. ولی یک گاش که آن اشخاص افرادی که دست به چنین کارهای بی‌رحمانه می‌زنند، اینها سر جایگاه و ارزش یک جنگل و نبات بفهمد. جنگلات در حقیقت عنصر حقیقی و پناهگاه امنی برای تمام موجودات یک ناحیه، یک حلقه به شمار می‌رود. برای تصفیه هوا، تولید میوه و ده‌ها و صدها فایده های دیگه البته در پالی دارد، چون که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودند که حتی اگر روز قیامت هم آمدنی است، نهال بر دست دارید بعد که شما یک نهال را غصب کنید. ببینید، از پرنده باب گرفته حیوانات، انسان ها و تمام موجودات که در یک ناحیه می باشد و زیبایی و ها با هوای یک منطقه، این جنگل ها چی می کند؟ دارای ارزش فوق العاده است. نه برای اشخاص افرادی، دولت هم دیگه مسئولیت دارد و همچنان اشخاص افراد محل هم مسئولیت دارند. دولت باید که برای جنگلات، غرس و بالاخره تکثیر و ترویج نباتات باید که مدیریت سالم داشته باشد. ولی متاسفانه مثل که در تمام بخشانت مدیریت ناکام است، در بخش زیربنای و جنگلداری مناسب و منظم هم البته مدیریتش ناسالم است، که تامین امنیت، همچنان تکثیر و ترویج، اصلاحات وسایل البته زراعتی در مجموع، باید که آبرسانی برای جنگلات، نگهداری سالم داشته باشد. ولی متاسفانه ما شما می‌بینید که وضعیت چه قرار است. نه، اصل رول مردم دارد. زمانی که ما در یک ناحیه زندگی میکنم، در یک جای، اما دور و بر جنگلات چی مثمر است، چی غیر مثمر است، او چی از ما است، چی از دولت است، ما مسئولیت دارم که ما اشخاص افراد تخریبکار مضر جامعه که میان دست به انچو اعمال قطع جنگل میزند، ما مانع شده میتوانم. و اگر کسی مردم های محل چنین کار را کند، نه دولت، نه قاچاقبر، نه توریزم، هیچ کسی نمیتواند که جنگل را قطع کند. پس مردم نقش اساسی دارد که ما اشخاص افرادی که میان، اولا خودشان مانع، اگر خودشان نمیتوانند، بارگانه امنی و امنیتی البته اطلاع بدهد تا باشد جلا و مانع چنین اشخاصی که واقعا تخریب و جنگلات را میکنند، در حقیقت نابودی و قطع حیات میباشد و بالاخره باعث آلودگی آب و هوا میشود، تا باشد که جلوگیری از جنگلات و حفاظت و نگهداری شود. تشکر از شما.
سلامت حسینی عزیز. بل اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب،
متاسفانه دوی خبری و نکره، لکه چی خبری وکړي لا هم چانس شته. خیر بل اړتون کې ته به نوبت ورکو. ازادي رادیو ده
بفرمایئ. سب رادیو ازادي است.
سلامونه میومانی تاسو ته تخنیکی همکار ته ټول همکارانو ته ټول افغانانو ته سلاري زازیم.
مهرباني
کوئ
مهرباني کوئ زازی صاحب.
سروان صاحب ان پکتیا خو یو ځنګلي سیمه ده، ان ډېر په ویاړ موږ غرونه لرو، خو له بده مرغه ده اوس یو دو درو کالو کې ان داسې ظالمان راوتلي چې پخوا به غرونه وي ورپسې اخیستي وو، عرب وي اوس خو ان ساینس ټیکنالوژي ده، بس دا ظالمان راشي پې بس ماشینونه دي او مالته درته ټوټې ټوټې هم کړي، واړه واړه هم کړي، له بده مرغه ټولې تباهي سمخ کړی ده. زما د پکتیا د سیمه ییزو چارواکو نه والي نه او دا د اریوب ولسوالۍ د دې وخو نه دا هیله ده چې د ځنګلونو مخنیوی وکړي. او نو پخوا به خلکو کرل هر څه، نو اوس له بده مرغه کرلو ورانولو ته جوړ یو، خو او نه کرلو ورانولو ته ملا ماته ده.
بله ځازی صاحب، اما قومونه ولې د دې مخنه نیسي په ځنګلونو؟ متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي نه تماس از شنونده هم قطع شده. سروان صاحب، من شماره ها را اعلان میکنم یک بار دیگه: 0799-203-540 0799-203-540 و 0700-822-755 0700-822-755 اگر به اینترنت دسترسی دارین. خدمات اسکایپ مجانی است، میتونین از او طریق بر ما زنگ بزنین. آدرس ماست radio.azadi radio.azadi. بریم به شنونده هست طریق تیلیفون.
مهربانی کوسی.
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. سلامت و سلام. دا خبر خو صحیح ده چې حکومت مسؤلیت ده. څه فکر کوئ چې خلک قومونه دوی هم مسؤلیت نه لري؟
دا حکومتونه به دیانه ول حکومت څه لپاره ده؟ خو حکومت دې لپاره ده چې بعضې خلکو د ولس کښې دې بعضې خلکو مخه ونیسي چې هغه د ولس هم په زیان وي، د وطن هم په زیان وي. که داسې نه وای نو خو ولس به هر حکومت نه بیا څه کول وردو څه کول خو هېڅ به داسې شی به نه
ګورئ. حکومتونو کښې یو مشکل شته. یو مشکل دا ده چې مثلا په ښارونو کښې ښاروالۍ ونې هر کال ږدي، لیکن هماغه ماشومان او هماغه د سیمې خلک ښاریان یې بېرته ماتوي، اوبه نه ورکوي. نو حکومت له هغو سره څه وکړي؟
حکومت باید داسې وکړي چې بس هر چا ځنګل وواږو یا ګیر شو موټر یې زد شي لاس پښې ورپیک شي او د خلکو لپاره عبرت شي. او داسې په زاریو باندې دا کارونه نه کېږي. نن یې پلانۍ ځای کښې پلانۍ نیولی ده، بیا بېرته څو شپې بعد خو کېږي. په زاریو باندې په هېڅ وخت په افغانستان کښې چې دیکتاتور حکومت د هر ښار په هر ښار کښې لاسو پښې ونه زړېږي او خلک یې عبرت وانخلي په بدو کارو باندې، داسې نه چې په ناکه باندې هغه کارونه چې د ولس او د وطن په زیان وي، خلک عبرت وانخلي. په زاریو باندې فکر نه کوم چې حکومت او دا کار ټول ناکام بسي.
صحیح ده. ډېره مننه چې نظر مو څرګند کړو.
تشکر. یک شنونده دیگه هم در خط تلفون داریم. بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
علی زین دلمند څخه خبره کوم.
مهرباني کوئ.
سلامونه ستاسو اورېدونکو ته رسوم.
سلامت
اوسئ. زما مطلب په دې ملي شتمنیو کښې دا دی چې په دې 40 کاله کښې د ملي شتمنۍ لوټ شوي دي یا خرابېږي یا ځنګلونه هر څه چې دي، په دې کښې هغه خلک لاس لري چې هغه په حکومت کښې لاس ونه لري، په حکومت کښې قدرت ونه لري. هغه دغه ملي شتمنۍ نه شي لوټولی، غریب یې نه شي لوټولی، د وطن سړی نه شي وړی، بل سړی نه شي وړی. دا غټ غټ قدرتونه غټ غټ لاسونه په دې کښې لاس لري. حکومت هغه په دغه حکومت کښې هم دي نو مخنیوی دي څوک وکړي، کم یو دوی وکړي. مثلا اوس کونړ دغه دي خو ګرده دا وکیلان والیان قومندانان ورسره شریکان دا ځنګلونه وي، نو مخنیوی یې په چا کوي؟ مخنیوی د فارې به څوک پیدا شي.
بله سید مننه سلامت اوسه. کورد ودان چه نظر مسرگن کو بل اوریدون که همشته
بفرمان سیب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
اورورا مخکې می تماس کته شو څه پښتنه مدار از سلاری دیما
سید عارف صاحب اوس ما هم پښتنه یې را دسی پښتنه څو تاسو دې اریوب ځاځي خبره کوله ما زما پښتنه دا و چې را پیاټ شه چې مال قومي مشران او قومونه په دې برخه کې څه کولای شي دوی ولی مخنه نیسي دوی په جرګو مرکز کولای شي په غونډو کولای شي چې د هغو عناصر مخه ونیسي چې ځنګلونه بدریغه وهي
کاروان صاحب زمون د کلي او د قوم مشر ملک صاحب حضرت خان سره کذاب جواب درکړي. السلام علیکم کاروان صاحب.
وعلیکم السلام مهرباني کوي صاحب زما پښتنه مو واوریدله
قربان دي شم چې تاسو خلې روح جوړ وي
سلامت اوسه.
تا دا خبر یو کړی چې د جرګو د مراکو دی خوانه.
بله و او څنګه
قربان دي شم مونږ خو په خپل ځل ته په تالار کې جرګي او مرکه ولسوالۍ کې مونږ دا کول او اپراد اشخاصو ته دا ویلي دي چې پیرانو تاسو بغیر نه کټه کوئ ځنګلونه به نه کټه کوئ تاسو کوشش وکړئ چې دا وړو نیالګي راوړئ او په ځمکه کې ښخ کړئ. هر کال مونږ زراعتي ډکې راوړو او دا خلکو ته توضیح کوو انسان هغه مخکېنی وخت چې کوم و هغه اوس نشته دی. اوس مونږ په خپله په دې کلي کې دا پنځه لس کالو وتل چې مونږ پابندي لګولې دی او محلي رباکۍ مو نه دی نیولی او ورته زړه مو دی چې محلي رباکۍ ونیسو او که دولت چې ته مونږ سره دا همکاري وکړه دغه دغه رباکۍ ته چېرته ماش راته مقرر کړو نو ډېره ښه ده. کنې مونږ هر وخت په ولسوالۍ کې دا ټولو اپرادو اشخاصو ته دا عذر خواهي کوو چې وروره تاسو به ځنګلونه کټه کوئ نه تاسو کوشش وکړئ چې نوي نیالګي کینوئ.
بله صاحب ډیره مننه سلامت اوسه. کاشکې په هر ځای کې خلک او قومي مشران همداسې فیصله وکړي او عملي کړي.
بله بدون شکی خیلی ها مهم است که بر مردم آگاهی داده شود از طریق تمام بزرگان قومی عالمان دینی و همچنان افرادی که در اونجا حرفشان مردم میشنوند در مورد اهمیت می درخت ها و نهال ها و جنگل ها که بالاخره برای افغانستان یک سرمایه ملی هم حساب میشه. بریم بشنم در طریق تلفن بفرمایید. سیب رادیو آزادی است.
عبدالسلامی سلطانی از ولایت لوگر می باشم.
بفرمایید سلطانی سیب.
ما جنگل نداریم، جنگلونه نداریم، ما احجار قیمتی داریم که توسط قاچاقبران خود دستگاه حکومت وحدت به خارج به پاکستان انتقال می گردد. آثار تاریخی داریم در معدن مس عینک که خود حکومت از بالا با تا پایین پیردارای را از طرف خود حکومت و وحدت تعیین شده به پاکستان انتقال میگردد. آیا یه از ملت از یه از یه ولس میباشد یا مال لینا میشه که هر کسی بیاد و سر بخود؟ شما یقین کنین در تمام را فوسایی که ترتیب و تنظیم شده یا از طرف خود عراقین بلند رتبه دولتی تعیین شده به رهبان احجار قیمتی و آثار تاریخی از معدن مس عینک به پاکستان انتقال میگردد. دیگر گفتنی ندارم. ای کاش که یک مسئول از حکومت وحدت شما حاضر میکنید که ما درد دل خود به اینا میگفتیم. و سلام علیکم. باسرام
تشکر. سلامت باشین سب زنده باشین. هرچند کمک از موضوع برنامه بیرون هم رفتین اما باز هم گذاشتیم گپ خود را بگوین. یک شنونده دیگه در خط تلفن هستن، بعد از او پیام ها هم هست و یک کم معلومات هم داریم برای شنونده ها. بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی کنین سب. بفرمایید. نه فکر میکنم اینا
تلفن قطع رو خیر پیغامونو نوبت هم ده چی پیغامونو ولولو نمیشه بخت ده چی پیغامونو ولولو چه معلومات تا خوشتل چی ورکن.
بله بله بدون شک شنونده های عزیز در تمام جهان 26.2% را جنگل ها و مناطقی که در درخت ها و نهال ها تشکیل میتن البته وجود داره،
یعنی دیزمکی البته دم پیاد لره چی دیر برخ دیزمکی و بو پوشالیدم.
بله، یک بر چهارمش که ساحه زمین هست و سه بر چهار بدون شک میفهمین 75% کره زمین آب است، 25% باقی مانده خشکه است و از این خشکه 26.2% جنگل هاست در تمام جهان البته. و در مجموع کشورهای امریکایی حدود 45% جنگل دارن که سایش 9,640,000 کیلومتر مربع میشه،
یعنی تقریبا نیمایی خوره پر زنگلون و پشله تقریبا.
بله بله، 45% خیلی زیاد هست. و بعد از او کشورهای طرف اروپا و همچنان روسیه بخش بزرگ را تشکیل میتن که از او 13,800,000 کیلومتر مربع است. البته در ساحات روسیه چون بیشترینش در موسم همیشه سرد هستن، به او خاطر از جنگل ها خیلی هم استفاده زیاد نمیشه. ولی در اروپا بدون شک خیلی زیاد هست، همچنان در افریقا حدود 21% خاکش جنگل ها تشکیل میده، در تمام قاره افریقا، در ایالات متحده امریکا و کانادا 26%، در استرالیا البته 19%، و در هندوستان که در نزدیکی افغانستان است 24.7% پوشیده از جنگل ها است که توجه زیاد و عظمی هم گفتن در این مورد در هندوستان صورت میگیره به جنگل ها که خیلی مهم است.
واقعا او یو بلشتم باید فکر وی چه په اروپا که خصوصا امریکا که هم همداسي هغه سیمه چې په جنگل نه دی پوشل شوی بیا په شنی سیمه دی بیا ورشوګان دی چې اصلا څوک یو لوشت خوره هم نشي لیدلی، ټول سره شنه ده او د دې ځنګل ځنګلونو له برکته رطوبت زیاتیږي او ورشت هم په نتیجه کې زیات دی.
بله
ښه، اوس به پیغامونه ولولو چې اوریدونکو راستولی دي.
خیلی پیام ها زیاد آمدن از طرف شنونده های رادیو آزادی. گلمیران عثمان خیل همکار دائمی ما از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کردند که جنگل ها هدیه خدایی و ثروت طبیعی و دارایی ملی افغانستان است. گفتند در کشور ما حدود 2,000,000 هکتار زمین رسای جنگلزار تشکیل می تما گفتند با تاسف کمترین توجه دولت باعث شده تا مناظر دلچسب و پناهگاه حیوانات وحشی و پرندگان نابود شود. در منطقه ما هم گفتن، البته در ولسوالی نهرین بغلان، جنگل های پسته در حال نابود شدن است. سنا سادات از میدان وردک نوشته کرده که تمام از اینا کار پاکستان است و دولت باید از قطع جنگل ها جلوگیری بکنه. یک شنونده دیگه ما آقای عبدالمتین مسروری از فاریاب نوشته کرده که جنگل ها در فاریاب در ولسوالی دولت آباد گفتن از سوی افراد سر به خود زده میشن و هیچ کس هم پرسان نمی کنه. مریم سادات هم از میدان وردک نوشته کرده که تمام بی‌توجهی از دولت است که جنگل ها از بین میرن. و نورزایی از ولسوالی بکوای ولایت فرا نوشته کرده که جنگل ها در ولایتشان خراب شده و مقصر در اینجا دولت است.
لکنده هر چخه احمد شالی که و اشنی ونی و حل د اسلام له نظره ډیره ګناه ده. عبیدالله سروری له لغمان لالی شنګ ولسوالۍ څخه لیکي، ځنګلونه د یو هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري خو متاسفانه د ځنګلونو وهل په لالی شنګ ولسوالۍ کې له ډیر پخوا څخه روان دي. فخر الاسلام له کونړ له غازی آباد ولسوالۍ څخه لیکي، دی وایي چې ځنګلونه په بهرحمانه ډول په ولایت کې قطع کیږي. له زابل څخه عبید الرحمن لیکي، وای زموږ د غرونو په سیمه کې زموږ د غرونو اکثره متاسفانه چې پیغام نه لوستل کیږي، لطفا انګلیسي توري په خپلو پیغامونو کې ملیکي او مخ تر دې چې پیغام راوستوي یو ځل ولولي چې څه مو لیکلي دي. هدایت الله له کندهار لیکي، وای له ټولو هیوادوالو څخه زما هیله داده چې د محمود کرزی په شان یو ابتکاري کار وکړي چې په عینو شارګوټي کې په لکونو ونی ایشي. هر څوک چې ونی کیږي د ټولو لپاره د تقدیر وړ دی، شکر دی. فضل الرحمن فضلی له کونړ لیکي، د ځنګلونو د اهمیت د په باره کې د هیواد چاپیریال پزړه پوری کوي. لافان دولت نه می دا تقاضا ده چې د بروکسل د کومک د پیسو یو زیاته برخه دغه کارت اختصاص کی او د قاچاق مخه ونیسي. اسد اندل میزان ولسوالی لیکي، هر ځای هر څوک چې ځنګل وهي ګران افغانستان خرابوي. او متیولا له ننګرهار لیکي، وای زما په یادیږي چې په کونړ او ننګرهار کې په خوا زیات ځنګلونه وو خو په وروستیو کې له منځه وړل شوي دي.
بله، او هم به صورت غیر قانونی جنگل ها نابود میشن و چوب از اینا به خارج از افغانستان بیشتر به پاکستان قاچاق میشن و یعنی ای به خیلی زیان افغانستان هست. برای ما شنونده ها سروان سپ از طریق تلفن که چی گفتنی و پیام دارن بفرمایید. سپ رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خیلی جوره
کردی بدن مهربانی کوی لکم زه
وی یو اندیکاد لرم اورره
انتقاد لري او د زنګلونو مسله ده که په زنګلونو انتقاد لري یا په قطع کول کړي
مسله د مخابرې وکړو تاسو د برنامه چې تاسو دوه چې کومه یې د پارټي وایان ډېر غږېږي تاسو د پښتي وایان ډېر کم غږېږي کومه برخه ورکولی کېږي دا ولې یو خو دا که دا سره بېله سوی وای پښتو پارټي برنامه بېله وایي ځانته وایي دا به ښه وه
صحیح ده
دلته خلک پښتانه دي
خیر ده خو بیا تاسو زیاتې خبرې کوئ
ونډه ډېره ورکوئ
سید
او زنګلونو خو څه کار نه زنګلونو خو پکتیا کې زغ ډیر ویل کی او دا غټ غټ کې اکبر او زميلي او پات کې کوم شریکان می زور واکې دي علاقه لګوند کې لري دا مغلي وای خدا حکومت نه شي کولای دا خو یو رو قانوني حکومت نه اداره کوم ته دا کارونه نه شي نه بندول شي نه کوي شي یو کارم سم نه لګای او دوستم دا جنسي تیرا پابل باندې کوي دوستم څوک مخاوني شي
سید ډیر مننه کور دی ودان سلامت اوسې
سلام ما ریاکشن هم دیگه هم هستم
بله وست نیمی سب دستی نشید چی دیده پخاطر تا خبری بس کرد
نه نه ابدا او تو نمیشه بگیریم چنان دارو بفرمان سب رادیو آزادی است
مهربانی کوی
بفرمان سب از طریق سکایپ فکر میکرم اصلا شنان دیما مهربانی کنین سب
اکرام سب دی سکایپ لاری ده
سلام علیکم
و علیکم السلام
هیله ده چجور او روغی هستی که نن خوشین یو زنه پویجم دنیاوال خو ده جه شکولا ده فاره ده جه دکوریشن ده فاره
متاسفانه سی خبری قطکی جه سکایپ لاری هم خبری که وی
پوری اغا که نو خپل شکولا سره ختمی نو زید یک کسان تزار یعنی مچ ددی په خپل زمیر خپل گریوان کله رو غوري لږ فکر وکي چې ددی د فاردا غیر مناسب د هغه محلي کسان دي هغه کده د منطقه خلک دي هغه قومي کسان دي هغه چارواکي دي ډیر افسوس خبره ده لږ باید فکر وکي لږ د نړۍ سره خو لې یو پیوړه کې ځان پرتله کې
بله سب ستاسو خبره په زید نه می سبي مسله ده چې ځین خلک به کېدی شي د فقر و نیستی و د دې لپاره دا کار کوي خو که هغه کار هم کوي یعنی ونې هم د استفادې لپاره دی چې بالاخره باید
ووهل
شي لیکن په یو څه په انصاف سره که یوه ونه وهي په ځای د دوه نورې کیږدي بیا یوه خبره
بله نه ای که دا صد دانه موتر باربری رو بار بکنن و ببرن به دیگه کشور البته این خیلی زیاد صورت گرفته در افغانستان خصوصا بارها من بخاطر دارم که کاروان از موترهای باربری افغانستان که در افغانستان به نام 1620 میشناسن پر بوده از چوب چهارتراش افغانستان که قاچاق میشه
بله نو په دې خاطر هم خلک باید فکر وکړي چې کوونی وهیم نو په خپل دې استعمال کړی لیکن په داسې شکل سره چې د ونی ختم نشي ځنګلونه مصپیر نشي غرونه مصپیر نشي بلکې شنه پاتې شي بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادی رادیو
بفرمایئ سب رادیو آزادی است
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی
نور محمد نیمروز ولایت لارام خالص خبر کوم
مهربانی کوي سب
صاحب دا خو ګل درګه د ملکان دي ملکان نه وای دا زنګونه نه توای کېدل
bale یعنی ته فکر کوي چې ملکان دا کار کوي
که چیرې دولت او ملکان ته خبر ورکړي یا طالبان او ملکان ته خبر ورکړي چې دا زنګونه نه توای کوي نه توای کېږي
سیده مننه کوردی ودان چلن پیغام ول درلود بل اوریدون که همشته
بفرمایئ سب رادیو آزادی است
سلام علیکم
سلام سب
سلام من نورالله کوثر دکتر نورالله کوثر استاد پانتون هستم
بفرمایئ کوثر سب
اول خو موضوع اگر از بود شرعی ببینیم پیغمبر حتی در جنگ اجازه نمیداد که درخت قطع نشه بوته سبز قطع نشه فکر کو در شرایط سختترین شرایط جنگی پیغمبر وصیت میکرد که درختای سبز نبرید از طرف هم از بود دینیش اگه بگذاریم بیایم سر بود اقتصادی و بود اجتماعی و محیط زیستیش از هر حیث بزرگترین گناه است. در این سه جهت مکلفیت داره. از یک طرف خود دولت مکلف است چه خپل دنده و خپل وظیفه ده که دولت تنها ادارو که نست
اخیستل وظیفه نه ده او مشغول او د جنکول د دولت او د دولت ساتل دی وطن دی غیر زیرمه دی غیر هغه شتمنی ساتل دوم وظیفه ملت است که ملت هم احساس داشته باشه در مقابل خدا در مقابل خاک همی که مقوله مشهور از حب وطن از ایمان است واقعا هم پیامبر علیه السلام بر مکه میگفت که مکه بسیار دوست دارم ولی مرا میکشند مردم از خاک به می شکل از طرف سوم وظیفه شما رسانه هاست در پهلوی از اینکه ما معلمین هم وظیفه داریم علمای دینی هم وظیفه دارن ولی شما رسانه ها هم باید این بهترین کار کرده یعنی امروز ما روز به الله قسم که دیدم گریان کردم بسیار زیاد گریان کردم اگر این سانه در افغانستان کشته میشه روزانه همین جنگل ها رو دیدم که سیستماتیک با واسطه شبکه های استخباراتی نزدیک و دور سازمانی یافته شده قطع میشه انشالله صدای ما میره به شننده ها
بله بله استاد مشنه
فقط ما یعنی با خدا قسم که گریان کردم ما در صفحه خود نوشته کردم در سایت خود نوشته کردم که بزرگترین گناه هستم منطقه از بود اجتماعی و دینیش از بخش دیگه مسائل امنیتی در پشت سر از این قضایا داخل است متاسفانه این قضیه را مردم بسیار دست کم میگیره این منابع نه از دولت است که اگر دولت فکر کنه که از آقای اشرف غنی و عبدالله سعود نیست این از این ملت مسلمان 30 میلیونی افغانستان است سر از این اگر نظام طالب بیام این جنگل از ملکشان است اگر